السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2019 کال د مئی د میاشتې 25مه نیټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری غړی کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. اول خبرونه له فرخنده اسد.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټ کې د سینټ د بشري حقوقو کمیټې تیر ورځ په اسلام آباد کې د مومندو د لس کلنې ماشومې فرښتې د وژل کېدو وروسته د پولیسو پر ناسمې روي نوټس اخیستې. د کابل په تقوا جمعات کې په پرونی چاودنه کې وژل شوی دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان نن په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي د امریکا منځني ختیځ ته د نورو عسکر لیږل د نړۍ د امن لپاره یو خطرناک عمل دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې تیر ورځ په یو غونډه کې په اسلام آباد کې د مومندو سره تعلق لرونکو لس کلنې ماشومې د وژل کېدو وروسته د پولیسو پر ناسمې رویه او د پیښې د اف آی آر نه درجولو نوټس اخیستې. د سینټ د کمیټې غړو وویل چې ولې د فرښتې پلار د خپلې لور د وژنې د پیښې په اف آی آر درجولو کې درې ورځې واخیستې. د پیپلز ګوند غړي مصطفی نواز کوکر چې د غونډې مشري هم کوله وویل پولیسو د فرښتې کورنۍ لا پریشان کړه او باید دا هم معلومه کړل شي چې د هغې په پوسټ مارټم کې ولې تاخیر مخې ته راغی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سینټ د بشري حقوقو د کمیټې غړي عثمان کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
اس ایچ او ناست دی د وارث صاحب نبی مومن سے ورغلی دی دوی دا ورتویری د استوار د دې ثانی صفائی وک اندازو وک دا پرغه باندې کم غم دی بیا ورتویری د استا بچی چې دا بل چا سره تختیدلی وی اف آی آر نه درجول بیا څلور پنځوري بعد د لاش پیدا کیږي.
د لس کلنې فرښتې پلار محمد نبی وای لورې د مې پر 15مه ورکه شوې وه. پولیسو یې څلور ورځې وروسته رپورټ درج کړ. د ده په خبره د مې شلمې پر ماخوستن یې د لور مړې وموندل شو چې په خراب حالت کې وو. د کوټي پولیسو د جمعې په ورځ د پښتون آباد په یو جومات کې د پرونی چاودنې مقدمه د نامعلومو کسانو خلاف درج کړې ده. د پښتون آباد په رحمانیه جومات کې د جمعې د مونځ وړاندې په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او شپږویشت نور ژوبل دي. په وژل شوو کې د جومات پیش امام عطا الرحمن هم دی. د کوټي پولیس وایي د ښار امنیت یې سخت کړی دی. د پولیسو مشر ډی آی جی عبدالرحمن چیما عبدالرزاق چیما د پیښې وروسته میډیا ته وویل په ټولو جماعتونو کې د امنیت لپاره د پولیسو ځای پر ځای کول امکان نه لري.
کوټ شهر کې شپږ سو اتلس مساجد دي. پر هر مسجد باندې پولیس د رول د دوی لپاره امکان نه لري، خو پر دې برسېره دوی د هر مسجد لپاره په رضاکارانه توګه یو چوکیدار سیستم جوړ کړی وو. په هغه کې ریمانیه مسجد هم شامل دی.
د پرونی پیښې وروسته پولیسو په ځینو ځایونو کې د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره چاپې هم وهلې دي. تر اوسه دغه پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د کابل په تقوا جومات کې په پرونی چاودنه کې د وژل شوي دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان جنازه نن په ننګرهار کې ادا کړل شوه. د هغه په جنازه کې ګڼو حکومتي چارواکو او دینی عالمانو ګډون وکړ. په دغه چاودنه کې د مولوي ریحان په ګډون درې کسان وژل شوي او تر شلو نور ژوبل دي. د مولوي سمیع الله ریحان د جنازې مراسمو ته په وینا کې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په خپل وینا کې وویل مولوی ریحان د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ سره تعلق لرلو. د سو کلونو راهیسې په کابل کې په یو شخصي ټلویزیون کې د خلکو پښتنو ته ځوابونه ویل. هغه ځانمرګي بریدونه حرام ګڼله او د افغانستان روانه جګړه جهاد نه بلکې فساد ګڼله. پر هغه د کابل په تقوا جومات کې د حملې ذمهواري کومې وسله والې ډلې نه ده منلې، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي مشال ریډیو ته وویل چې د ابتدایي معلوماتو له مخې ویلی شي چې حمله وسله والو طالبانو کړې ده. تاسو مشال رادیو ته وګی. د افغانستان د لوګر امنیتی چارواکي وایي چې تیره شپه د لوګر د مرکز اړوند د خرمندو په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په یو ډرون برید کې دولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. نن د لوګر د امنیه قومندانې ویان شاپور احمد زی مشال رادیو ته وویل چې په وژل شو کې د وسلوالو درې ځای مشران هم دي. د لوګر امنیه قومندانې ویان زیاتوي چې تیره شپه د پولیسو ځانګړو ځواکونو د لوګر په سرخاب کلی کې هم عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادو اداو په اړه څه نه دی ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي د امریکا منځنی ختیځ ته د نورو عسکرو لیږل د نړۍ د امن لپاره یو خطرناک عمل دی. محمد جواد ظریف نن د ایران د سرکاري خبری ایجنسۍ ایرنا سره په خبرو کې ویل د دوی په سیمه کې د امریکایي عسکرو زیاتېدل به د نړۍ امنیت ته خطر ورسوي او باید په دې اړه خبرې وشي. دا له هغې وروسته دا چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ اعلان وکړ چې د ایران سره د مخ په زیاتېدونکي کړکېچ په تناظر کې منځنی ختیځ ته 1500 امریکایي عسکر استوي چې هلته خپل پوځي طاقت نور پیاوړی کړي. په اروپا کې په میلیونونو کسان د اروپایي پارلمان د غړو د انتخابېدو لپاره رای ورکوي. د ابتدایي نتیجو تر مخه د ځینو سارونکو د پیشګویانو برعکس ښي اړخو ګوندونو زیات بوټونه وانخیستل. دا ټاکنې تېره اونۍ پیل شوې چې په لومړي پړاو کې په برتانیا او هالینډ کې خلکو رای واچولې او تېره ورځ په آیرلینډ او چک جمهوریت کې خلکو په روانو اروپایي انتخاباتو کې رای ورکړي. د اروپا په درو نورو هیوادونو کې به خلک نن رای ورکوي او په ځینو کې به سبا دغه انتخابات ترسره کیږي. په هالینډ کې خلکو هغو ګوندونو ته رای ورکړي چې غواړي په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. جرمني چې د اروپایي ټولنې مهم هیواد دی زیاترو خلکو د چانسلر انګلا مرکل ګوند ته خپلې رای ورکړې دي. او اوس د لوبو یو خبر. په شوقدر کې د ساجد مومن شهید کرکټ ټورنمنټ سیالۍ پیل شوې دي چې پکې 22 ځایي کرکټ لوبډلې برخه اخلي چې د ناک آؤټ نظام د لاندې پکې د پېښور 400 مومن دو ځوانان لوبېږي. دغه لوبې د سبحان خوړ په سرکاري های سکول کې کیږي چې تر وړوکي اختر پورې به روانې وي. ساجد مومن د کلا عبدالله ضلعي پولیس افسر و چې د 2018 کال د جولای میاشت کې په چمن کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال د احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 149 روپۍ اتیا پیسې خرڅل کیږي او 150 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 150 اتیا روپۍ او یا پیسې او 160 اتیا روپۍ او یا پیسې. یو ایرو 130 روپۍ اتیا پیسې او 140 روپۍ شل پیسې. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 10 پیسې او 40 روپۍ 1.5 پیسې. یو سعودي ریال 9.5 روپۍ شل پیسې او 9.5 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 8 اتیا پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 200 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستان نوی روپۍ خسته کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان سینیټ کې د بشري حقوقو قائمه کمیټه په اسلام آباد کې د وژل شوی ماشومې مقدمه درج کولو کې پزند اندېښنې څرګندې کړي. د کمیټې غړي سینیټر عثمان کاکړ په دې معاملې کې د رسنو رول هم غیر ذمہواره بللی.
دا د دې پلار څه دی؟ دا افغان ماجر دی. دا غل لورې وړګې ده ورته بیا را ولاړ شو. دا ماجر دی، دا جیل دی، دا طریقه و دا رویه. او مجموعی میډیا څه دا د فرشتې شیر په والا باندې دوه منټ هم دوی دا نیوز نه دی ورکړی.
د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پوځ مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره په سیمه ییزو چارو خبرې کړې دي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي باید د احتساب عمل د ټولو لپاره یو شان وي.
کمه پوره چې د احتساب عمل دی نو یک طرفه دی نه کیږي. د حکومتي د کم شخصیات چې دي داغوی کیسونه لږ رستو کړي دي.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی ګوند بھارتیا جنتا پارٹی په پارلماني انتخاباتو کې د کامیابیدو وروسته به له پاکستان سره د دغه هیواد اړیکې څنګه وي؟ یو کارپو وایي
دا ضرورت هم شته چې اقتصادي پرمختګ لپاره د خپلو کې باید خبرې ترې وکړي. او مودی که تاسو خیال مخکېني انتخاباتو نه مخکې سخت خبرې کړې وې، خو انتخابات بیا یې نواز شریف هم غوښتی و.
مشال ریډیو اورېدل مه هېروئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د سینیټ د بشري حقوقو قائمه کمیټه د اسلام آباد په شهزاد ټاون سیمه کې د لسکلنې فرښتې د روکې دروسته د پولیسو لخوا اف آی آر درج کولو کې لزړ نه پکاره خستو نوټس اخستې ده. د اسلام آباد پولیسو مشر نه وښتنه کړې چې د تاڼو حالات او د پولیسو رویه د ښکولو لپاره دی کوششونه وکړي. له مومندو سره تعلق لرونکي فرښتې چې د مئی په 15مه لا درک شوی و، مړی د مئی په 6مه د شهزاد ټاون تھانې په حدودو کې موندل شوی. د کمیټه غړو له حکومت غوښتي چې د فرښتې قاتلانو ته سزا ورکولو سره د هغو پولیسو پر ضد هم کاروایی وکړي چا چې له غفلت نه کار اخیستی. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د مئی په 23مه د سینیټ د بشري حقوقو لپاره قائمه کمیټې غونډه د سینیټر مصطفی نواز کوکر په مشرۍ کې وشوه چې پکې د نوموړي وینا وه. دا ډیره د افسوس خبره ده چې د فرشتې پلار د خپلې لور د اورکېدو اف آی آر درج کولو لپاره تانې ته ورغلې، خو ایس ایچ او او د تانې نورې عملې په ځای د اف آی آر لیکلو د هغې په زوی د تانې صفایي شروع کړه. د پولیسو دا رویه د غندلو وړ ده. د مئی په 6مه د فرشتې پلار ګلنبی مشال ریډیو سره په خبرو کې د شهزاد ټاون تانې په عملې دا تور پورې کړی و چې د په 15مه چې کله د لور د ورکېدو اف آی آر درج کولو لپاره تانې ته ورغې، نو پولیسو ورسره همکاري ونه کړه. خو د مئی په 19مه پولیسو د ځینو سیاستوالانو، وکیلانو او خبریالانو د هڅو وروسته ورله اف آی آر درج کړو. د کمیټې غړي سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل حکومت له پکار دی چې د فرشتې قاتلانو ته سزا ورکولو سره د هغه پولیسو پر ضد دې هم کاروایی وکړي چا چې د غفلت نه کار اخیستی دی.
د ذکر دا چې د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکار فردوس شقوان د مئی په 23مه رسنیو ته ویلي ول د فرشتي ورکیدو اف آی آر درج کولو کې د ځنډ نکار اخستل، پلټنې په صحیح توګه نه کول او بیا د هغې پوسټ مارټم نه کول، دا ټول کارونه زموږ د کمزوري سیستم نشاندهی کوي. حکومت د پولیس په نظام کې اصلاحات کول غواړي د کم له وجې چې سیستم مضبوط کېدلی شي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د مئی په 22مه د فرشتي وجنې په اړه اسلام آباد پولیسو نه وضاحت په غوښتلو سره امر کړی و چې د شهزاد ټاون تانې ایس ایچ او او نورې عملې پر ضد باید مقدمه درج شي او هر ورځ د ورته د پلټنو په اړه تازه معلومات وړاندې کړل شي.
د سینیټر عثمان خان کاکړ د تورونو په خبرون کې ای آر وای چینل یا نورو رسنو لاسه نه دی ویلې. کوټی ته ځو چرته چې پولیسو د پښتون آباد سیمې په یو جومات د جمعې د ورځې چاودنې خلاف د نامعلومو کسانو ضد مقدمه لاسلیک کړې. په مقدمه کې د پیښې لپاره ذمهوار نامعلومو کسانو باندې د قتل او ترهګرۍ تورونه دي. په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او شپږویشت نور ژوبل وو. په کوټه کې د پیښې وروسته کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین اورو.
د کوټ پولیسو د جمعې په ورځ د پښتون آباد په یو مسجد کې د سیوی چاودنې په ضد مقدمه لاسلیک کړه. مقدمه د پښتون آباد تانې د ایس ایچ او لورې د ناصرګندو کسانو په ضد درج شوې ده. په مقدمه کې د ناصرګندو کسانو په ضد د قتل او د ترګري ضد مقدمې شامل کړل شوې دي. دا مقدمه تیره ورځ د پښتون آباد په ریمانی مسجد کې د جمعې د لمانځه له مخه د چاودنې په ضد ده. په کوم کې چې تر دم ګړی پورې څلور کسان وژل شوي او شپږویشت نور ټپیان شوي وو. په وژل شوو کې پیش امام عطاءالرحمن هم شامل دی. په دغه پیښه کې شپږویشت ټپي کسان څوک چې سمدلاسه د کوچ په سیول هسپتال کې د علاج لپاره داخل کړل شوي وو. په هغو کې د شلو ټپیانو علاج د کېدو وروسته نن و خپلو کورو ته لېږدول شوي دي. د کوچ د سیول هسپتال د ویاند وسیم بیک په وینا چې شپږ ناروغان لا اوس هم په روغتون کې داخل دي، چیرې چې د هغو وضعه د خطرې څخه وتلې ده. د پیښې وروسته د حکومت له لوري په کوټ ښار کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي او په زیاتره اساسو مساجدو او امام بارګاو باندې نور پولیس ځای پر ځای کړي دي. په دې ترڅ کې د کوټې د پولیسو مشر ډی آی جی عبدالرزاق چیما ویلي دي چې په کوټ ښار کې پر ټولو مساجدو باندې د پولیسو درول د دوی لپاره امکان نه لري.
مساجد
ہیں اور کوٹ دا پولیسو ڈی آئی جی عبدالرزاق چیما وائی چھ کوٹ شہر کی شپش سواتلس مساجد دی. پر ہر مسجد باندی پولیس درول دا دوی لپار امکان نہ لری، خو پر دی برسیر دوی دا ہر مسجد لپار پر رضاکارانا تو گئی و چوکیدار سسٹم جوڑ کردی و پا آغا کی ریمانی مسجد ہم شامل دی. د پیښې وروسته تیره شپه هم د پولیسو او امنیتي سرتیرو له لوري د مشکوک کسانو د نیولو لپاره د کوټ ښار په بیلابیلو برخو کې چاپې ول سوي دي، خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یې ویډلې. تر دم ګړی پورې د پښتون آباد د پیښې ذمېداري په غاړه اخیستې ده. بلی خواه تا تیرش با ده چمن پشیلا باغ سیمه کی ده سردی اسکرو پر یوه کافله باندی چاودنه سوی ده چلامل ادری اسکر ټپیان سوی دی ده ځایي چارواک پوینا چې چاودنه په یو موټر سایکل کې د پټ کړل سوی چاودیدونکو موادو له امله سوی ده چې هدف یې د سردی اسکرو کرنل خورم جاوید و کوم چې په پیښه کې خوندي پاته سوی دی. وروسته تحریک طالبان پاکستان د دغه پیښې ذمهداري په غاړه اخیستې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د دو ورځني سفر په اخیری ورځ پرون د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پاکستان له وزیر اعظم بهرنیو چارو وزیر او د پوځ مشر سره د دواړو هیوادونو په تعلقاتو او خلیج فارس کې د امریکا او ایران ترمنځ په زیاتېدونکي کړکېچ خبرې کړي. بل خو هم پرون د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان وکړو چې په سیمه کې د ایران د فعالیتونو له امله به امریکا منځني ختیځ ته اضافي ځواکونه لیږي. نور تفصیل له اسرار العالمومن په دې رپورټ کې دی.
پرون د پاکستان د سفر پر مهال د ایران او بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو په تعلقاتو او خلیج فارس کې د امریکا او ایران ترمنځ په زیاتېدونکو کړکېچ خبرې کړي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي د جمعې په ورځ پاکستاني وزیر اعظم عمران خان له جواد ظریف سره په لیدنه کې ویل چې هیواد یې د برادر ملکونو ترمنځ د کړکېچ په کمولو کې د خپل دوستانه اړیکو کارولو ته چمتو دی. د زیارت پر ورځ پاکستان ته تر رسیدو وروسته له ایرانۍ مطبوعاتو سره په خبرو کې جواد ظریف په سیمه کې وروستۍ صورتحال خطرناک وبلو. د پاکستان پخوانی سفیر او د بهرنیو چارو پوه اسف دورانی پرون مشال ډو ته وویل ایران غواړي چې له امریکا سره د خپلو اړیکو ښه کولو لپاره د سیمې هیوادونه خپل رول لوبولو ته چمتو کړي.
مناسب موقف ہم دے جنگ سے باہر حالت کی تباہی راؤ اور ایران تب ہم یا کل سوکھتی
دا پر سال کې دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې په سیمه کې د ایران د فعالیتونو له امله امریکا به منځني ختیځ ته اضافي ځواکونه لیږي چې په سیمه کې لوړاندې موجود خپل عسکر خوندي کړي. په واشنگټن کې له خبریالانو سره په لیدنه کې صدر ټرمپ د امریکا غږ رسنۍ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې ایران خپل صلاحیتونه ګړندي کړي دي. د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې یو کال مخکې هغه وخت خراب شوې چې په 2015 کال کې د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ له شوي اټومي تړونه امریکا ووته. د دغه تړون په نتیجه کې د ایران د اټومي فعالیتونو د مخنیوي په بدل کې پر تهران لګیدلي سخت اقتصادي بندیزونه لرې شول، خو واشنگټن بیا دغه بندیزونه لګولې دي. واشنگټن په منځني ختیځ او خلیج فارس کې د ایران د فوري ګواښونو له امله د خپلو پوځي تجهیزاتو د زیاتولو امر کړی، خو تهران د امریکا دغه تورونه ردوي. پرون له پاکستان ایران ته د ستنېدو نه مخکې د ایران بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیده کاته وکړل او د پوځ مطبوعاتي څانګې له مخې دواړو چارواکو په مشترکه مفاداتو او د سیمې په حالاتو خبرې وکړې. مطبوعاتي څانګه زیاتوي د پوځ مشر وویل چې جنگ د هیڅ چا په ګټه نه دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي د احتساب قومي اداره د یوازې د اپوزیشن ګوندونو غړي نه بلکې د حکومتي ګوند غړي هم احتساب ته حاضر کړي. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د نیب چیرمن ریټایرډ جسټس جاوید اقبال څو ورځې مخکې له خبریال جاوید چودري سره داسې خبرې شریکې کړې وې چې ښایي د نیب چیرمن د حکومت لخوا تر فشار لاندې دي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
پیښور کې د خبریالانو سره د خبرو اترو وروسته آفتاب احمد خان شیرپا له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان د احتساب اداره دی یوازې مخالف ګوندونه په احتساب کې نه پنخه کوي بلکې واکمن خلک دې هم احتساب ته حاضر کړي. شیرپاو خان وایي د احتساب د قومي ادارې مشر جاوید اقبال څو ورځې وړاندې د پاکستان د یو خبریال جاوید چودري سره په یو ناسته کې داسې خدشات هم ظاهر کړي وو چې هغه دا وخت د حکومت لاړه هم د فشار لاندې دی.
کومې پورې چې د احتساب عمل دی نو یک طرفه دی نه کیږي، د حکومتي دا کم شخصیات چې دی داغوی کیسونه لږ رستو کړی دی. هغه چې کمی خبرې کړي هغه په هغه کې دا هم ویلی دی چې کېدی شي چې یو وخت داسې راشي چې پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون او پی ٹی آئی په یو هغه باندې ودرېږي خلاف. نو هغه خپل خدشات ظاهر کړي دي. نیب یو داسې اداره چې هغه دې انصاف وکړي او د چا په هغه کې نه راځي. د نیب چیرمین حکومت نشی بدلولے.
آفتاب احمد خان شیرپاو له مشال ریډیو سره په مرکه کې په یو شمیر نورو ملکی او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د هند د بھارتیا جنتا پارټۍ د مشر او موجوده وزیر اعظم نریندر مودي بیا وزیر اعظم جوړېدل به د پاکستان په ګټه وي. دوی وایي مودي چې کله په لومړي وار وزیر اعظم جوړ شو نو هم یې د پاکستان د هغه وخت له حکومت سره ښې اړیکې جوړول غوښتلې او د پاکستان دوره یې هم کړې وه. نور تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې اورو.
پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د مئی پر دروشتمه له هغه وروسته هندي وزیر اعظم نریندر مودی ته مبارکي وویل چې د هغه ګوند د هند پارلماني انتخاباته وګټل. عمران خان پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی چې دی د نریندر مودی ګوند، بھارتیا جنتا پارټي او د هغوی اتحادیانو ته پر بریالیتوب مبارکي وایي. عمران خان زیاته کړې چې دی له نریندر مودی سره په شریکه د سیمې د امن لپاره کار کولو ته په تمه دی. نریندر مودی په جواب کې عمران خان ته لیکلی چې زه ستا د نیک هیلو قدر کوم او ماتل د سیمې امن او پرمختګ ته لومړیتوب ورکړی دی. د سیاسي او سیمیزو چارو پوهان وایي د انتخاباتي کمپاینونو پر وخت ویناوي د هیوادونو له رسمي پالیسیو سره توپیر لري. لیکوال او شنونکی افراسیاب خټک وایي که څه هم نریندر مودی تر انتخابات وړاندې د پاکستان پر ضد موقف خپل کړی و خو هغه سې کول نه د هند او نه هم د سیمې په ګټه دی. دوی ویل که هند او پاکستان د اړیکو ښه کول او پرمختګ غواړي نو یوازینۍ لارې دا ده چې له یو بل سره خبرې وکړي او خپل منځي ستونزې هوارې کړي.
د دې بغیر په لاره نشته چې جنوبي ایشیا کې ګاونډي ملکونه یو بل سره خبرې وکړي. تاسو ګورئ ساک په ټپه ولاړ دی، یو انچ مخې ته نه ځي. او بل طرف ته دغه دواړه ملکونه پاکستان او هندوستان چې کله شنګای کوآپریشن آرګنایزیشن کې یوځای کېږي نو هلته کې بیا دې خبرې هم کوي او بلته کې سم روانه وي. دا ضرورت هم شته چې اقتصادي پرمختګ لپاره د خپلو کې باید خبرې اترې وکړي. او مودي که تاسو خیال مخکېني انتخاباتو نه مخکې هم سخت خبرې کړې وې، خو انتخابات شو بیا یې نواز شریف هم غوښتی و بللی و خپل سوګند پورته کولو رسم ته، او بیا دلته پاکستان ته خپل هم راغلی و.
د نړیوالو اړیکو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي په پاکستان او هند کې چې اوس مهال څه ډول حکومتونه دي له هغوی دا تمه کېدی سي چې خپل منځي اړیکې به ښه لوري ته بوځي. خو د ده په وینا په دواړو هیوادونو کې هغه قوتونه زور لري چې ګټه یې د دې هیوادونو ترمنځ په کړکېچنو اړیکو کې ده.
دواړو طرف ته فوج چې دی زیات نه زیات بجټ غواړي. پاکستان کې فوج چې دی هغه غواړي چې مونږ هندوستان سره چې دی دفاع لپاره مونږ پیسې پکار دي، ملک کې پیسې شته نه، هغه خپل بجټ سیوا کول دپاره جنگي جنون پیدا کوي او خبرې اترې کوي. داسې هند کې هم که تاسو کتلې دي د پلوامه نه پس عام خبرې د فوج طرف نه داره دي، د هغې وسله چې دی زړه ده، د هغې ټریننګ زوړ دی، د هغې فوجانو ته راشن نه پوره ملاویږي.
د هند د انتخاباتو کمیشن د مئی پر څلرویشتمه تایید کړه چې د بھارتیا جنتا پارټۍ په مشرۍ ملي جمهوري اتحاد د پارلمان له 1543 چوکیو څخه 301 کم 50 چوکۍ ګټلې دي. په دې 301 کم 50 چوکیو کې 303 یوازې د وزیر اعظم نریندر مودی بھارتیا جنتا پارټۍ ګټلې دي چې ورسره به نوموړی د راتلونکو 50 کالو لپاره د هند وزیر اعظم وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوریدونکو، ډان ریسپانډ لیکي په هند کې د بھارتیا جنتا ګوند بری ترلاسه کړی او راتلونکي 15 کاله به اقتدار د دوی په لاس کې وي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د هند سره د مذاکراتو لړۍ جاري ساتل غواړي. د ریسپانډ په باور استاد د هند په لاس کې ده چې دوی د سولې لپاره څومره لیواله دي. نجیب عامر د دې مقالې لنډیز تاسو ته دروي.
ډان ریسپانډ د هندوستان د پارلماني ټاکنو په اړه یو لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي د دې باوجود چې وړاندوینې کېدې چې د اقتصادي ستونزو له وجې به د نریندرا مودی د ګوند بهارتیا جنتا پارټي څخه خلک مخ واړوي، خو پایلو خدا چې دوی واضحه بریا ترلاسه کړې او د راتلونکو 15 کلونو پورې به په اقتدار کې وي. ڈانلی کی د هند ټاکنو پایلې حیرانوونکې دي او ترې جوتیږي چې د مذهبي کرکې او فرقه پرستۍ پر بنیاد کېدونکې سیاست پر رای ورکوونکو اغیز کولای شي. د ورځپاڼې په باور د نریندرا مودی انتخاباتي کمپاین د مسلمانانو د پاکستان ضد بیانونو تر اغیز لاندې و، او هندوستان تر دې دمه په پاکستان کې دننه د هوایي بریدونو په ترسره کولو سره لانجې ته پسې هوا ورکړې ده. ورځپاڼې لیکي د مودی بی جے پی ګوند دا کار ځکه کوو چې غوښتل یې له خلکو د ملت پالنې یا قومیت پرستۍ په بنیاد ووټونه ترلاسه کړي. ڈانلی کې اوس چې انتخابات تیر شوي، مودی لا پکار دی چې د هندوانو لخوا پر اقلیتونو د جارحیت مخنیوی وکړي. همدارنګه ورته پکار دی چې د هند په نیمه وچه یا بر صغیر کې د دوامداره سولې لپاره عملي ګامونه پورته کړي او سوله د خبرو او مذاکراتو له لارې کېدای شي. ورځپاڼه لیکي د هند د انتخاباتو د اعلان نه یوه ورځ وړاندې د دواړو خواوو د بهرنیو چارو د وزیرانو شاه محمود قریشي او سوشما سوراج عکس د قرغیزستان له بشکک خپور شو، له کومې نه چې دا هیلي ټوکیږي چې د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه والي چانسونه لا موجود دي. د ورځپاڼو د راپورونو له مخې هندي خارجه وزیر دا منلی چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې د پخوا په څیر ترخې نه وي. د ډان ورځپاڼې په باور دا به ډېره مخکې وي چې سړی ووایي د عمران خان دا خبره څومره صحیح وه چې کهن کې د خیاړ خو حکومت راغلو نو د سولې لپاره به ښه وي او په دې لاره کې به د هند رول د زیات پام وړ وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په ننګرهار کې د دینی عالم مفتی مولوی سمیع الله ریحان د جنازې منز ادا او مړی یې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د مئی په 24 نیټه د جمعې تر منځ څو شېبې مخکې د کابل د 9 ناحیې اړوند یو جومات په ممبر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله ووژل شو. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د دینی عالم او مفتی مولوی سمیع الله ریحان د جنازې په لمانځه کې چې د جلال آباد ښار شیرزي لوبغالي کې د شنبې په ورځ ادا شوه، د ننګرهار پر ملکي او نظامي منصوبینو، دینی عالمانو او ولسونو سربیره پکې د کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو څخه هم دینی عالمانو، قومي مخورو او د مولوی ریحان مینوالو ګډون کړی و. د ننګرهار والی د جنازې تر ادا کېدو د مخه وویل، ارغه څوک چې د افغانستان نظام بې ثباته کول غواړي ولس ته پکار دي چې د دولت سره اوږه په اوږه یې مقابله وکړي.
ما هیله د ټولو ولسونو دا ده چې راځئ چې لاس ورکړو. نن باید سلګونو په زرګونو علما باید مخکې شوي وي او د دې فرصت باندې باید مبارزه کړي. څوک چې د دې نظام
ډاکټر فرید احمد کریمی چې له کابل په جنازه کې د ګډون کولو په موخه جلال آباد ته راغلی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
ډېر د افسوس ځای دی چې داسې علما کرام زموږ استاذ د لاسه ورکو او بیا د ممبر په سر باندې. دا هم د علما سپکاوی دی، دا هم د مسجد سپکاوی دی، دا هم د ممبر سپکاوی دی. حکومت لپاره ضروري ده چې د دې عاملین پیدا کړي او هغه د دولت منګولو ته وسپاري.
د ننګرهار ولایتي شورا پخوانی مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی په حکومت غږ وکړ چې د هغو دینی عالمانو چې د نظام ملاتړ دي ساتنه وکړي.
دا چې عالمانو د شهیدولو شهیدان یو چې هغه د وطن سره مینه لري او په حکومت باندې دا فرض دی چې د هغوی ساتنه وکړي، او که د هغوی ساتنه ونه کړي موږ به په ابدي بدبختۍ اخته یو او دا سارت ژوند به تر اخره پورې کوو.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس نظر علي واحدي ژمنه وکړه چې د دینی عالمانو دفاع او ساتنه به په هر حال کې کوي.
د ننګرهار محترمو علماو اطمینان درکو او تر ډیره حده به موږ کوشش وکړو چې په ننګرهار کې زموږ دا درانه علما دا د دین پښوایان موږ به امنیت ساتو.
د ذکر ورده چې مولوی سمیع الله ریحان د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ سره تعلق لرلو، د څو کلونو رئیس په کابل کې د یو شخصي ټلویزیون سره په ژوندۍ خپرونه کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه ویل، او ترڅنګ د افغان ملی او امنیتي ځواکونو په ملاتړ په خپل فیسبوک پاڼه او یوټیوب باندې انځوریز پیغامونه ورکول. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. د مازیګر 5:30 بجې او شوې لنډ خبرونه لا فرخنده سدنور. د پاکستان د سنټ د بشري حقوقو کمیټې تیر ورځ په وغونډه کې په اسلام آباد کې د مومندو سره تعلق لرونکي لاس کلنې ماشومې فرشتې د وژل کېدو وروسته د پولیسو پر ناسمې رویې او د پیښې د ایف آی آر نه درجولو نوټس اخیستې. د سنټ د کمیټې غړو وویل چې ولې د فرشتې پلار د خپلې لور د وژنې د پیښې په ایف آی آر درجولو کې درې ورځې واخیستې. د کوټي پولیسو د جمعې په ورځ د پښتون آباد په یو جومات کې د چاودنې مقدمه د نامعلومو کسانو خلاف ترسره کړې ده. د پښتون آباد په رحمانیه جومات کې د جمعې د منځ وړاندې په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او شپږ ویشت نور ژوبل دي. په وژل شوو کې د جومات پیش امام عطاالرحمن هم دی. د کابل په تقوا جومات کې په پرونی چاودنه کې د وژل شوي دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان جنازه نن په ننګرهار کې ادا کړل شوه. د هغه په جنازه کې ګڼو حکومتي چارواکو او دینی عالمانو ګډون وکړ. د افغانستان د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه د لوګر د مرکز اړوند د خنمندو په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په یو ډرون برید کې 12 وسوال وژل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي د امریکا منځني ختیځ ته د نورو عسکر لیږل د نړۍ د امن لپاره یو خطرناک عمل دی. محمد جواد ظریف نن د ایران سرکاري خبری ایجنسی ایرنا سره په خبرو کې وویل د دوی په سیمه کې د امریکایي عسکرو زیاتېدل به د نړۍ امنیت ته خطر ورسوي او باید په دې اړه خبرې وشي. په اروپا کې نن په میلیونونو کسان د اروپایي پارلمان د غړو د انتخابېدو لپاره رای ورکوي. د ابتدایي نتیجو تر مخه د ځینو څارونکو د پیشګویانو برعکس ښې اړخو ګوندونو زیات فوټونه وانخیستل. او په شوقدر کې د ساجد مومند شهید کرکټ ټورنمنټ سیالۍ پیل شوي دي چې په کې 2 ځایي کرکټ لوبډلې برخه لري. لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده صد درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال احمد الله درته وړاندې کوي.
جنگ و رسپانه په خپل اداري کلیک کې په هند کې شو انتخاباتو کې بھارتیہ جنتا پارٹی یا بی جے پی او د هغې اتحادیانو په 1542 کې 350 چوکۍ ترلاسه کړي او نریندر مودی دا د جمهوریت کامیابی ګرځوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نوموړي ته په مبارکي ورکولو سره په دې سیمه کې امن او خوشحالۍ لپاره په ګډه سره د کار کولو د خواهش څرګندونه کړې ده. رسپانه لیکي پاکستان همیشه نه دا کوشش کړی چې هند سره ټول خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې هواري کړي، نو ځکه ورته وخت په وخت د مذاکراتو بلنه ورکوي خو هند ترې انکار کوي. ورسپانه لیکي دواړو ملکونو له پکار دي چې د تیرو وختونو تاوتریخوالی په هیرولو سره د کشمیر په شمول ټولو خپل منځي شخړو د حل لپاره دی په اخلاص سره کوششونه وکړي چې دا سیمه د تلپاتې امن او ترقۍ طرف ته خپل سفر شروع کړي. نوای وخت ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي سوال دا راپورته کیږي چې د نریندر مودی ګوند په انتخاباتو کې کامیابي ترلاسه کولو وروسته پاکستان او د سیمې نورو ملکونو نو سره اړیکې خې کولو لپاره به څه تګلاره جوړوي. ورسپانه لیکي د دواړو ملکونو ګټه په دې کې دا چې خپل منځي مسلو د هواري لپاره د خبرې شروع کړي، ځکه چې د جنگونو او یو بل پر ضد بیانونه ورکولو له وجې مسلې هواري ګینه بلکې زیاتې کړکېچنې کیږي. ورسپانه لیکي که مودی د دې سیمې امن او قلارۍ لپاره د وزیر اعظم عمران خان په ګډه سره د کار کولو خواهش ته مثبت جواب ووایي او پاکستان سره د کشمیر په شمول ټولو مسلو حل لپاره تیار شي، نو د نوموړي په دویم ځل اقتدار کې په دې سیمه کې امن او خوشحالی راتللی شي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان په ملک کې د ګیس او بجلی غلا کوونکو پر ضد د کاروایی جاری ساتلو هدایات جاری کړي دي. ورسپانه لیکي ملک دا وخت په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ دی. په کربونو روپو د ملکی او غیر ملکی قرضونو علاوه په ملک کې ګرانی او بیروزګاری هم زیاته ده او حالات دې ته رسیدلي دي چې زړې قرضې خلاصولو لپاره نورې قرضې اخستې کیږي. ورسپانه لیکي د دومره خرابو حالاتو وروسته د اولس ذمہواري جوړیږي چې بلونه پر وخت ورکولو سره سره د ګیس او بجلی غلا کولو نه دی ډډه وکړي. د تر څنګه د حکومت هم ذمہواري ده چې د دواړو ادارو خساره راکمولو لپاره د یو کوټلی پلان تیار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بی پولی خبریالانو اداره وایي د پاکستان د حکومت لخوا په ډان رسپانه او ډان ټلویزیون د حکومتي اشتهاراتو بندیدل په دغه هیواد په صحافت د کدغن لګولو په معنا دی او باید حکومت خپل دغه فیصله واپس واخلي. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د انتخاباتو د ګټلو وروسته پاکستان یو ځل بیا غواړي چې د دغه هیواد سره د کشمیر په شمول په ټولو مسلو خبرې پیل کړي. د دواړو مقالو مهمې برخې له فرخندا سدناورو.
د بی پولی خبریالانو ادارې د پاکستان په ډان رسپانه د حکومتي اشتهاراتو بندول غندلی. په خپل یو راپور کې ریپورټرز وداوت بارډرز ویلي له داسې کولو سره د یوې خبری ادارې د کار په معیار خراب اثر غورځېږي. د پاکستان حکومت د اپریل په 13 په ډان رسپانه د حکومتي اشتهاراتو خپرول بند کړ او له دغې دوه ورځې وروسته یې په ډان ټلویزیون هم ورته بندیز ولګوه. حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ورځپاڼې مشران وایي دوی خبر دي چې حکومت دا ګام ولې د ډان انتظامی یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ریپورټرز وداوت بارډرز ته ویلي دا بندیز له هغې یوه ورځ وروسته ولګېد کله چې دوی د وزیر اعظم عمران خان په تهران کې ورکړل شوي په هغه بیان رپورټ خپور کړو چې پکې نوموړي ویلي وو په پاکستان کې میشت وسله والې ډلې په ایران کې په ترهګرو حملو کې لاس لري. ځینې څېړونکي وایي د ډان ورځپاڼې دغه خبر په تهران کې د وزیر اعظم عمران خان د پریس کانفرنس په اړه وو، خو ډان چې څنګه دغه رپورټ جوړ کړی وو کېدای شي ځینو پاکستانی حکومتي چارواکو خوښ نه کړ او په دغه ورځپاڼې د حکومتي او سرکاري اشتهاراتو خپرول بند کړل. د بی پولی خبریالانو ادارې د ایشیا مشر ډینیل بیسټر وایي دا خبره د منلو وړ نه ده چې یوه ورځپاڼه په رښتیا او جوړ یو خبر ورکوي او پرې داسې بندیزونه ولګي. ډینیل وایي د موجوده حکومت دا ګام په پاکستان کې د پخوانیو پوځي مشرانو د ګامونو نه څه کم نه دی او دوی غندنه کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي د پاکستان وزیر اعظم د تیر زیارت پر وخت هند وزیر اعظم نریندر مودی ته په دویم وار د انتخاباتو پر ګټلو مبارکي ورکړې ده. د وزیر اعظم مودی ګوند بھارتیا جنتا پارټي د تیر زیارت پر وخت په انتخاباتو کې لویه بریا ترلاسه کړه. له دغه وروسته وزیر اعظم عمران خان په یو ټویټ کې وویل دوی د نریندر مودی سره په را روان وخت کې د سیمې د امنیت او پرمختګ لپاره په ګډه کار کولو ته هیله مند دي. د هند او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې له هغې وروسته خراب شوې چې د فبروري پر 14 د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په هندي امنیتي عسکرو د برید ذمواري په پاکستان کې میشت وسله والې ډلې جیش محمد ومنله. د فبروري په اخره کې هند په پاکستان کې د وسله والو په یو مشکوک ځای هوایي برید کړی وو چې وروسته پاکستان د هند الوتکه راغورځولې وه، خو اوس د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هیله مند دی چې د هندوستان سره به د کشمیر تر څنګ په سیمه ییزو مسلو یو ځل بیا خبرې پیل کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د یوې روژه ماتي پر مهال د پاکستان اپوزیشن ګوندونه رایو سیشول غواړي د موجوده واکمن او مشترکه حریف تحریک انصاف ګوند پر ضد یو لوی اتحاد جوړ کړي، خو که دا اتحاد د اختر نه پس یو متاثره کون احتجاج ونه کړي نو د روژه ماتي لپاره رایو ځای کېدل به ضایع شي. د لیکنې نور مهم ټکي له مجید بابر اورو.
د پاکستان نخ پریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیشن په خپل یو مقاله کې لیکي چې د نوي پارلماني غړیو صرف 9 میاشتې وشوي چې د خپلو سوکو سوګندې پورته کړي، خو په دې شون ګوندونو د یو لوی اتحاد جوړول پیل کړل. د ورځپاڼې په خبره د یو شمیر ناکام هڅو لکه د ولسمشر لپاره د یو متفق امیدوار غوره کولو نه پس اخر هم د اپوزیشن لوی لوی ګوندونه په یو متحد اپوزیشن جوړولو کې په دې مخه کامیاب شول چې د حریف واکمن تحریک انصاف مخه ونیسي. تیرونه د یوې روژې ماتې پر مهال د اپوزیشن یو لس ګوندونه رایوزه شول، خو د ورځپاڼې په خبره دا هڅې دومره مانی خېدي او پوره اثر یې چې حکومت ته یې ویره پیښه کړې ده. د ورځپاڼې په خبره د هغې روژې ماتې نه پس چې ټول هیواد کې یې ولس حیرانه کړی، اوس وخت راغلی چې اپوزیشن د یو اغیزناک اتحاد په لور ګام واخلي، ځکه که د دې نه پس کوم احتجاج یا د سیاسي طاقت مظاهره ونه شي نو بیا به دغه افطاري یو انفرادي غونډه ګڼل کېږي او د اپوزیشن ګوندونو حسبه د شروع کېدو نه مخکې ختم شي. له بده مرغه ښکاري داسې چې دا لوی اتحاد هم په دغه لوري روان دی. ځکه چې په دې اتحاد کې دوه لوی ګوندونه پیپلز او پاکستان مسلم لیگ نواز د ډیرو مدونه د یو احتجاج خبره کوي، خو تر دا مهال هغه احتجاج تر سترګو نه شو. د ورځپاڼې په خبره د دې مجوزه احتجاج په لړ کې وروسته اشاره د اختر نه پس رامنځته شوه، خو ښکاري داسې چې مسلم لیگ نواز ګوند د دې نه هم په شا شو، ځکه چې مریم نواز شریف دغه موضوع باندې اوس خبرې کولونه ډډه کوي او خپله ټوله توجه یې د حکومت نااهلۍ ته ګرځولې ده. ورځپاڼې لیکي چې دا مهال په دې اپوزیشن اتحاد کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن یوازینی کس دی چې د اختر نه پس د حکومت پر ضد د احتجاج لپاره تیار دی. جمعیت علماء اسلام فی ډله د دې ټول ګوند د غونډې لپاره کنوینر وټاکل شو او فضل الرحمن وار لمخه د خپل ګوند پلویانو ته هدایات جاری کړي چې د اختر نه پس په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د یو لوی احتجاجي مظاهرې لپاره تیاری ونیسي.
دا مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه،
قبایلی سیمه د بدلون پلور
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پوکم یو لسو بجو،
سباون
په دولس نیمو بجو،
جمهوری غږونه
په پوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر سوری
په پوکم پنځو بجو.
په اسلام آباد کې د مومندو د ماشومې فرښتې تختونې او وژنې پیښې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو او خوندیتوب په اړه بحثونه راپارولې دي. فعالان وایي په ماشومانو تشدد او تیری کوونکي باید عدالت ته وړاندې شي. فرهند اسد معلومات راکوي.
د مې پر شلمه د اسلام آباد په چک شهزاد کې د مومندو سره تعلق لرونکي فرښتې مړې وموندل شو چې د پولیسو او کورنۍ تر مخه هغه د جنسي تیري وروسته وژل شوې ده. فرښته مومند د مې پر 15 لادرک شو او له دغې وروسته یې مړې وموندل شو. دغه پیښې یو ځل بیا په پاکستان کې د خلکو غوسه راپارولې ده. په ټولنیزو رسنیو د داسې پیښو وروسته د پولیسو پر رویه او پر ماشومانو د جنسي تیري خلاف په قوانینو د خلکو نیوکې روانې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دغه پیښې نوټس اخیستی. د فرښتې د پیښې وړاندې روان کال د مارچ پر 10 نیټه د کراچۍ په بن قاسم سیمه کې د یوې 10 ماشومې مړې وموندل شو. د پولیسو د وینا تر مخه د پوسټ مارټم د راپور وروسته دا معلومه شوې چې دغه ماشومه د جنسي تیري وروسته وژل شوې ده. پولیس وایي په پیښه کې ککړتن چې د متاثره کورنۍ گاونډي وو نیول شوې دي. په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تیري خلاف خبرې له هغې وروسته زیاتې شوې چې کله د پنجاب د سور سیمې پر 9 زینب انصاری د جنسي تیری خبر مخې ته راغی. تیر کال د جنوري پر 4 په قصور ازله کې 9 زینب چې کله کور ته پر لاره وه نو عمران علي نومیتن وتښتول او د جنسي تیری وروسته وژله. د زینب مور پلار په دغه وخت عمرې لاتللی وو. د زینب د پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو پر ماشومانو د جنسي تیری خلاف کمپاین وچلید او د هیواد په یو شمېر سیمو کې مظاهرې او لاریونونه وشول. د پاکستان د هغه وخت چیف جسټس د زینب د از خود نوټس واخیست. له دغه وروسته د زینب قاتل تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دار وزړول شو. پر هغه د نورو ماشومانو سره د جنسي تیری او وژلو تورونه هم وو. د زینب وروسته هم د تیر کال د جنوري په میاشت کې د مردان یو 4 ماشومه اسما لادرک شوه چې وروسته یې په پټو کې مړې وموندل شو. د پولیسو تر مخه پر اسما جنسي تیری شوی وو. د هغې قاتل 15 محمد نبی چې د اسما په خپلوانو کې راتلو د ډي ان اې ټیسټ وروسته ونیول شو او په عدالت کې پر اسما جنسي تیری او وجل ومنل. دغه تن ته تیر کال د عمر قید سزا واورول شوه. د زینب او اسما د پیښو وروسته په پاکستان کې یو ځل بیا پر دې بحث پیل شو چې پر ماشومانو د جنسي تیری خلاف قوانین دي نور هم سخت کړل شي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي د غیر سرکاري ادارې ساحل ویاند ممتاز گوهر وایي په صوبایي کچه د 13 ترمیم باوجود پر ماشومانو د جنسي تیری خلاف قوانین په پوره ډول نه عملي کیږي.
یہ قانون سازی پروونسز میں اس لیول پہ نہیں دیکھنے میں آ رہی ہے.
په صوبایي کچه د ماشومانو حقونو خوندي ساتلو لپاره هغه شان قانون سازی نه کیږي چې څنګه پکار ده. په دې کې ډېر موضوعات لپاره مغورځول شوی دي. په دې کې ډېر کار پاتې دی او پوهاوی تر ټولو زیات ضرورت دی.
د ماشومانو د حقونو کارکوونکي وایي مور پلار دي د خپلو بچو خبرو ته پام وکړي. کچېرې زوی یا لور ورته د یو کس خلاف شکایت کوي نو باید چې د هغوی خبره واوري. د ماشومانو د حقونو یو کارپوه ارشد محمود وایي
بچی به څنګه پوهوي کوم ځای لاس دروړی شي او چېرته تاسو به څوک لاس نه شي دروړی، او که دروړی نو تاسو به څنګه څه به کوی، څه ریئکشن به شي، څنګه به نه وایې، نه ویلو چې کوم چل دی خپل بچو ته خول هغه د ټول نه ښه چې کوم دی نو هغه مور پلار کولی شي. خدای نه مخکې بیا دام په کار ده چې مور پلار ته هم پته چې د دې خبرو نه هغوی هم خبرې.
د سیند صوبې کائنات څومرو هغه جینۍ ده چې په 2008 کال کې د 14 کالو په عمر کې د ډله ایز جنسي زیاتی ښکار شوه. کائنات دغه پیښې ژوندۍ راووته خو د انصاف په ترلاسه کولو کې خپل رول وبایلو. د کائنات څومرو ورور صابر څومرو په 2010 کال کې ووژل شو، او د کائنات پلار په وینا د هغه زوی هم هغه خلکو وجلی دی چې کومو یې پر لور جنسی تیری کړی. کائنات تر نن ورځې پورې د انصاف په لټه کې ده. بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا ایاز وای باید د پاکستان حکومت پر ماشومانو د جنسی تیری خلاف قوانین سخت کړي.
نو دا واقعا دا ډېر افسوسناک واقعا ده، موږ ټول په غم زده یو، او یقینا چې حکومت ته پکار ده چې د دې د مخنیوي لپاره سخت انتظامات وکړي. داسې قسم واقعات په پاکستان کې ډېر زیاتېږي لګیا دي، او دې لپاره قانون سخت کړي، تفتیش چې کوم مراحل دي هغه لږ سخت کړي، او د بچو باره کې لږ اویرنس او شعور هم بیدار کړي.
د غیر سرکاري ادارې ساحل د تیر کال د راپور تر مخه په پاکستان کې په 2013 کال کې 3022 ماشومانو سره د جنسي زیاتې پیښې رپورټ شوې دي چې پکې 55% دو ماشومانو جینکو سره جنسی تیری شوی، او 50% هلکان د جنسی تیری ښکار شوی دي. ساحل دا هم وایي تیر کال هر ورځ 10 ماشومان په سناسه شکل کې د جنسی تیری او زیاتی سره مخ شوی دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږ. په بنو کې د ټول پاکستان هاکی ټورنمنت سر ته رسیدلې چې د ملکي او شمیر ټیمونو پکې برخه واخیسته. د بنو ټورنمنت منتظمین او دولتي واکمن وای دوی غواړي چې مثبت او پرامنه ماحول جوړ کړي، او د بنو هاکی تاریخي ټالنټ هم یو ځل بیا راژوندي کړي. عمر وزیر اورو.
فاینل لوبه د بنو اسلام آباد ټیمونو مابین وشوه چې اسلام آباد د 2 ګولونو په مقابله کې په 3 ګولونو سره فاینل لوبه په خپل نام کړه. د فاینل لوبې مشر میلما ڈی آئی جی بنو عبداللہ خان ربلل شوی و، چې ورسره د بنو ڈپٹی کمشنر عطا رحمان او نور چارواکي راغلی ول. ڈی آئی جی بنو عبداللہ خان مشال ریڈیو ته وویل غواړي چې خلکو ته پرامن ماحول او تفریح ورکړي.
چې دا بنو کې یو تاریخي او نوې سٹیپ مونږ کیدو، بیا بنو خلک دي ډېر سپورټس لوینګ دي، ډېر پرامن خلک دي، ډېر سیولایز خلک دي، نو دا سیس بدی مخکې بوزي، نو دا یو ډېر صحت مندانه انوایرمنټ او پرامن انوایرمنټ مونږ د بنو سیولایز سټیزن ته پرووایډ کړی.
د ټورنامنت منتظم عبدالحفیظ قریشی وای پاکستان کې هکای په زوال روانه ده، او دوی غواړي چې هکای بیا وده وکړي او بنو نه یو ځل بیا کمی ټیم ته لوبغاړي ورکړي.
مخیوم دلته قاضی محیب صاحب، بریګیډیر حمیدی صاحب، رشید جونیئر صاحب، داسې لوبغاړي موجود په بنو کې چې هغه د پاکستان په ټوله دنیا کې نام روشن کړی دی. اوس هم داسې کھلاڑیان شته دي، کرنټ پاکستان ټیم کې موجود دي، خو لږ د میرټ کال وزت شو، نو چیرته هم چې پاکستان کې د بنو کھلاڑیان موجود دي نو هغه ورلډ کپ او اولمپین ورته ګټلې دي.
د اسلام آباد ټیم کپتان ذاکر الله چې د شمالي وزیرستان میرالینا تعلق لري او پاکستان ټیم یې په بین الاقوامي سطح نمائندگی کړي، وایي د پاکستان هکۍ په تاریخ کې د بنو ښه لوبغاړي پاتې شوی، او دولت باید د غلطه ډیره توجه وکړي.
زه انټرنیشنل هاکی پلیر یم، او 2006 سیف گیمز چې ګولډ میډلیست یم. خدا مونږ د پاره ډیر آنر دی چې مونږ دلته رالو، ډیر ښه ټورنمنټ شو، مونږ دلته ډیر زیات سرپرایز شو چې لکه دلته دونه ښه کیده دونه خ کلاریان دی او لکه پاکستان لیول باندې پکار چې دی نورم سپورټ وشي
د بنو یو لوبغاړی خپل احساسات داسې شریک کړل
مولا امجد علی خان دا انټرنیشنل پلیئر موجوده کرن پلیئر پاکستان سینیئر ټیم شه ایس این جی پی ایل میں تعلق تا او دنه من ټورنمنٹ نه سینیئر کې دی امیر الحمدللہ نه رات پاکستان ته ډیر جوړ پلیئر نه پلیئرون ور کړی دی اونرا ور کړی دنه من ټورنمنٹ نه کې دی مشتا ونرا فائدہ ای او انشاء الله می دنه جونیئر ور کې سم تطابق دو دغه ټوله ته فائدہ ای
د منتظمینو په وینا بنو پاکستان هاکی ټیم ته قاضی محب رشید جونیئر بریگیڈیئر حمیدی احسان او داسې نورو په ګډون یو شمیر لوبغاړي ورکړي چې د پاکستان نمائندگی په بین الاقوامی سطح کړي او دوی غواړي چې ځوانانو کې موجود ټیلنټ راوباسي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا چارسدې په شوکه در کې د ساجد مومن شهید بنو کرکټ ټورنمنټ روان دی چې پکې دوه دیش لوبډلې برخه اخلي دا ټورنمنټ چې پکې د پېښور چارسدې مومن او نورو یو شمېر سیمو ځوانان برخه اخلي د وړوکي اختر پورې به روان وي ساجد مومن د بلوچستان د کلا عبدالله ضلع پولیس افسر و چې په 2018 کال کې په چمن کې ځانمرګي برید کې وژل شوی نور تفصیل د شاهنواز سرکزی په رپورټ کې اورو
د سبان خور شو قدر په سرکاري هاي سکول میدان کې په راجوړ شوی ساجد محمد شهید کرکټ ټورنمنټ کې 2 کرکټ لوبډلې برخه اخلي دغه لوبډلو کې د محمد او 400 او پیښور ځوانان لوبه کوي وړي د کرکټ ټورنمنټ راجوړونکي او د پیر قلعه اوسیدونکو شهزاد خان وای چې ساجد محمد چې د قلا عبدالله ضلع پولیس افسر د جولای په میاشت 2018 کې په چمن کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شوی او دا ټورنمنټ هم د هغه د نوم سره راجوړ کړي
دا همنګ د ایس ایس پی ساجد مومن شهید په نوم باندې سي دا ټورنمنټ او د دې مقصد دا دی چې موږ د نوجوانانو کې دا ټیلنټ موږ دې دغه کورو باسو او بل دا چې غلطو نه دا کم دا نوجوانان دي چې دا تي اوساتلی شي
د روزي او د سکول د وخت لوجه په دې میدان کې ټول لوبي یا میچونه د مازیګر په وخت کېږي دا لوبي د ناک اوټ نظام لکه که هر چا یو میچ یا لوبه هم وبایلله له ټورنمنټ او یا سیلۍ نه بهر کیږي او هر ورځ هم یو یو لوبه کیږي پرون مازیګر د رشکۍ او د ادیزو د ټیمونو ترمنځ لوبه رشکۍ کرکټ لوبډلې وګټله او دغه ټیم کپتان فرید الله خان وای
او مونږ خو بس لکه د شوبان سکول کې چې کوم ټورنمنټ شروع دی کی سال روزه کې مګه چې بار سن شو لري روزه راکنه او هر زمون په علاقه کې د ډیر جذبه راځي مونږ چې کله روزو میچ نمونه رمضان چې کوم دایمون به هیر شي کنه او بل ټیم د سټیم نه وځي نه بس مهامي کنه
په دغه سیمه کې کوم سرکاري د لوبو میدان خو نشته نو د خو شکل خلک هم دې سکول ته لوب له هم راځي او په روزه کې د ننداره کون کشمیر هم ډیر زیات وي سپینګر عبدالرحمن چې د باجوړ سره تعلق ساتي او دا سات پیر خلک میشته د لوب ننداري له راغلی وو
او دلته د ګرون کمزوریم دا او دغه من ان شاء الله تعالی چې دلته حکومت لګ اکشن والی او دغه کې نو ډیره ښه خبره وي چې زمونږ دی ورېرون او ریمون ته منغه ملاو شي
زمونږ خپل علاقې سره چې کوم د پیر قلاټین دی د اکثر خلک دغه کوم تاون کوم لاس پړقول
دغه ټورنمنټ به تر د وړو کې اختر پورې روان وي او د ارګنایزر یا جوړون کې شازاد پوینا چې لا اختر ورستو هغه بیا د نور لوبو ټورنمنټونه او یا سیالي هم را جوړوي ځکه د سکولونو د ګرمۍ چټیانې وشي نو زیات ځوانان بیا په لوبو کې هم برخه اخلي شانواز ترکزی مشال ریډیو په خبر
بیا هم پښتانه ماشومان د 652 په هیله دي
کتاب تل پر یو دنیا خلاص کی
ما خو په لسم کې سواد بورډ تاب کړی دی
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم
خو آیا د ماشومانو ته سمه پاملرنه کیږي
مور خپلار څنګه شرا د دې ټولو یو کردار دی څنګه به په ماشومانو باندې نظر ساتي
ټول جوړ تا سکول ریکنسټرکټ کو
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه 752 د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هر اتوار په ورځ غرما 12 بجې له انیسا اجمل سره
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ اوریدونکو سم د روژه بیانونو ځانګړي لړۍ وخت راغلی دی نن به واورې چې د ازادۍ ورځ منځل او نورې ملي ورځې منځل شرن څه حیثیت لري او په دې اړه څه احکامات یا امرونه دي موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړی دی
یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې د ملي ورځو لمانځل څه حکم لري شرعن لکه د استقلال او د ازادۍ ورځ یا د استرداد استقلال ورځ دا څنګه ده نو زه دومره عرض درته کوم چې الله عزوجل په قران کریم کې فرمای قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. کلا چې او فضل او مهرباني د الله عز وجل په اوچا باندې وشي نو په دې باندې د خلکو ته د خوشحالي اظهار پکار دی, خلکو ته پکار دی چې خوشحالي وکي. نو د دې آیت کریمه نه دا خبره معلومیږي چې هر یو فضل او ترقی او پرمختګ چې یو ملت او یو قوم ترلاسه کړ د هغې د یادولو په خاطر باندې چې هغه ورځ لمانځي, شرعن په دې کې هیڅ خبره نشته دی او دا شرعن یو جایز امر دی او دا د نورو خلکو ته تشجیع ورکوي, شجاعت ورکوي او د نورو خلکو هغه هڅې او همتونه راپاروي. نو دا یو ډېر ښه عمل دی او غوره عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته تشریف یووړ, هلته چونکې د بنو قریظه او بنو نظیر یهود وسیدل او د اوس او د خزرج مشرکان وسیدل, مختلف دینونه الته موجود او د ټولو سره په مسالمه توګه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند غوره ک. نو الته یهود یو ښه کار کاوه, هغه کار دا و چې دوی به د عاشورې روژه نیوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا ولې نیسئ؟ نو هغه ورته وویل چې په دې ورځ باندې الله عز وجل فرعون غرق کړی دی او مونږ ته نجات بخلی دی. نو مونږ د موسی علیه السلام ملت یو, د موسی علیه السلام په دغه نجات باندې او د قوم په نجات باندې مونږ خوشحاله یو, مونږ د الله جل جلاله شکر ادا کوو, مونږ روژه نیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې انا احق بموسی منکم, د موسی علیه السلام په دې خبره کې اتباع باندې زه ډیر زیات حق لرم ستاسو څخه چې هغه زما مقتدا شي او زه د هغې اقتدا وکړم, زه د دې خبرې ډیر حق لرم, په دې شکر ایستلو باندې زه ډیر حقدار یم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د هغې ورځې روژه نیول شروع کړل. بیا فکر ورته راغی چې دې کو خو د یهودو سره یو نوع مشابهت راځي. نو وی فرمایل چې راتلونکي کال کې ژوندی وم زه به دوه روژې ونیسم. د دې نه معلومیږي چې د خوشحالۍ او د نعمت په حصول باندې یو انسان ته خوشحالي دل پکار دي او کوم کار چې د انساني پرمختګ په خاطر او انسان ته الله تعالی یو لوی نعمت ورکوي چې ازادي او ډیر لوی نعمت دی د انسان, نو د هغې ورځ یادونه کوم حرج نه لري. او دویمه خبره دا ده چې په دې باندې زمونږ ملي دود او دستور او عنعنات خوندي دي. هر هغه عمل چې ملت راټولوي او ملت راغونډي او ملت یو کوي او د یووالي احساس وربخي, شرعي وجیبه او سیاسی وجیبه ده چې په هغې باندې مونږ تاسو عمل وکړو. الله تعالی دې جزای خیر مونږ تاسو ټول ته راکړي او خدای دې د ښو کارونو د اتباع مونږ توفیق راکړي.
د روژې په مناسبت د مشال ریډیو خاص پروګرام تاسو اوریدلو. اوریدونکو د دې پروګرام اخیری شیبو ته را رسیدلی یو, لنډ خبرونه به یو ځل بیا له فرخند اسد نه اورو. د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې تیر ورځ په غونډه کې په اسلام آباد کې د مومندو سره تعلق لرونکي لس کلنې ماشومې فرښتې د وژل کېدو وروسته د پولیسو پر ناسمې رویو د پیښې د اف آی آر نه درجولو نوټس اخیستې. د سینټ د کمیټې غړو وویل چې ولې د فرښتې پلار د خپل لور د وژنې د پیښې په اف آی آر درجولو کې درې ورځې واخیستې. د کوټې پولیسو د جمعې په ورځ د پښتون آباد په جومات کې د چاودنې مقدمه د نامعلومو کسانو خلاف درج کړې ده. د پښتون آباد په رحمانیه جومات کې د جمعې د مونږ وړاندې په چاودنه کې سلور کسان وژل شوي او شپږ ویشنور اجوبل دي. په وژل شو کې د جماعت پیش امام عطا الرحمن هم شامل دي. د کابل په تقوا جماعت کې په پرونی چاودنه کې د وژل شوي دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان جنازه نن په ننګرهار کې ادا کړ شو. د هغه په جنازه کې ګڼو حکومتي چارواکو او دینی عالمانو ګډون وکړ. په دغه چاودنه کې د مولوی ریحان په ګډون درې کسان وژل شوي او تر شلو نور اجوبل دي. د پیښې ذمہواري تر اوسه کومه وسواله ډلې نه ده منلې. د افغانستان د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د لوګر د مرکز اړوند د خانمندو په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په یو ډرون برید کې دولس وسواله طالبان وژل شوي. نن د لوګر د امنیه قمندانې ویان شاپور احمد زی مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کې د وسواله درې ځایي مشران هم شامل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي د امریکا منځري ختیځ ته د نورو عسکر لیږل د نړۍ د امن لپاره یو خطرناک عمل دی. محمد جواز ظریف نن د ایران سرکاري خبری ایجنسی ایرنا سره په خبرو کې ویل د دوی په سیمه کې د امریکایي عسکرو زیاتېدل به د نړۍ امنیت ته خطر ورسوي او باید په دې اړه خبري وشي. په اروپا کې په میلیونونو کسان روانه اونۍ د اروپایي پارلمان د غړو د انتخابېدو لپاره رائے ورکوي. او په شوقدر کې د ساجد مومن شهید کرکټ ټورنمنت سیالي پیل شوې دي چې په کې 22 ځایي کرکټ لوبډلې برخه لري چې د نک آوټ نظام د لاندې په کې د پیښور 400 مومن دوزوانان لوبيږي. دغه لوبي د سبحان خوړ په سرکاري های سکول کې پیل شوې دي چې د ترختره پورې به دوام لري. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده سر درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. زه ملیحه امیرزاده، فرخنده سر او تکنیکی همکار اکرام مسکین یار درنه اجازه غواړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.